درنو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې زما محسنی او زما د قدرمن ملګری خاغلی محبت علي بنگش تاو د سلامونه او نیکی هلی ومني. عزیزانو، دا د اسلامي بشري حقوقو د لړۍ په دریم پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو. په دې پروګرام کې به په منځنیو پیړیو او د رونیسانس په پړاو کې په لویدیځو ټولنو کې د بشري حقوقو د بدلونونو سره آشنا شو، په دې هیله چې د اوریدو فرصت یې ولري.
ډیرو قدرمنو دوستانو، په تیر پروګرام کې مو په لرغونی زمانه کې د بشري حقوقو د تقویني تاریخ بهیر وڅېړه. په دې پروګرام کې غواړو چې د خپل تاریخي بحث په دوام کې په منځنیو پیړیو او رنسانس زمانه کې د لویدیځو ټولنو د بشري حقوقو بدلونونه مطرح کړو. د منځنیو پیړیو د تاریخ زرکلن پړاو له پنځمې تر پنځلسمې پیړۍ پورې دا چې په څلور سوه شپږ اویایم میلادي کال کې د لویدیځ روم په نسکورېدو سره پیل شو او په څوارلس سوه یو پنځوسم میلادي کال کې یې د عثماني امپراتورۍ لخوا د قسطنطنیا تر فتحه پورې دوام وموند. د مسیحي دین خپریدل، د دینی عالمانو قدرت، د بادارانو او عوامو د حکومت ټینګتیا او په نتیجه کې یې د وګړیو د حقوقو او ازادیو په تیره بیا د عقیدې د ازادۍ محدودیت د دغه پړاو ځانګړنې وې. البته په دولس سوه پنځلسم میلادي کال کې د برتانوي جان نومي بادشا لخوا د یوه ستر منشور صادرېدل کولی شو په دغه پړاو کې د تاریخي بدلنه پیچومې په توګه یاد کړو. د مسیحیت دین پر څرګندېدو او پراختیا او د توحیدی دینونو انساني تعلیماتو ته په پام سره چې په اخلاقو، ورورګلوۍ او لوړ انساني کرامت او منزلت ټینګار لري، په دریمه او څلورمه میلادي پیړیو کې ګڼ شمېر خلکو مسیحیت دین ته مخه کړه او د کلیسا پادریانو په خلکو کې زیات اعتماد او احترام حاصل کړی شو او ورو ورو یې د سیاسي او مذهبي اقتدار واګې په لاسو کې واخیستې. پادریانو او د مسیحي دینی عالمانو ټولنې له عوامي نفوذه په استفادې سره د مرګیتوب نظام په ردولو او د هغه پر ځای د بادارانو او عوامو د نظام د راوستلو او له بادارانو اطاعت ته د مریانو په هڅولو سره زیات مال، دولت او شتمنۍ ترلاسه کړی شوې او په دا ډول په لویدیځ کې یو ډول نوې پرګنیز توپیر د رول لوبولو زمینه برابره شوه. له بل پلوه دغو مذهبي چارواکو د دغه تفکر په عنوانولو سره چې واکمنان د خدای لخوا غوره کړی شوي د خلکو د ملاتړ له درلودلو سره سره په سیاسي جوړښت کې د پام وړ نفوذ وموندل شو.
د کلیسا لخوا د اقتدار په ترلاسه کولو او په دیارلسمه میلادي پیړۍ کې د پاپ د اقتدار اوج ته په رسیدلو سره د انسانانو طبیعي حقوق چې په لومړي ځل د یونانیانو په تیره بیا د رواقیانو لخوا مطرح شوي وو له رونقه پریوتل. انسانانو د طبیعي حقوقو د تفکر ځای الهي حقوقو ته ورکړ. په حقیقت کې د کلیسا د واکمنانو او د یونان او روم د حقوقو د متفکرانو ترمنځ مهم فرق او توپیر دا و چې د کلیسا اربابانو اقتدار او حکومت د خدای پاک له ارادې څخه رامنځته شوی او د خلکو په دینی چارو کې مداخلت یې خپل مسلم حق باله او ځان یې زیات اوچت امپراتور ګاڼه او په ټولو چارو کې به یې لاسوهنه کوله. په نتیجه کې خلک د عقیدې او بیان د ازادۍ په شان د ازادۍ له مهمو مظاهرو او بیلګو څخه بې برخې شول. خو یونانیانو د حکومت قدرت د خدای له ارادې څخه رامنځته شوی نه باله، بلکې خلک یې د قدرت اصلي سبب ګڼل. په برتانیا کې د اشرافو او عوامو طبقاتي نظام ډیره اوږده مخینه تیره کړې ده. په تیرو وختونو کې د باچا د مطلقه سلطنت باوجود اشرافه طبقه چې په درباریانو، مذهبي عالمانو او نجیب زادگانو مشتمله وه نفوذ او اعتبار لاره. تر دې حده چې د باچا د مطلقه سلطنت په مقابل کې یو ډول پټي سیالۍ بڼه نیولې وه. په همدې وجه د باچا هغه حکمونه چې د دغې طبقې لپاره یې محدودیت رامنځته کاوه د یو لړ مقاومتونو د راڅرګندېدو سبب کیدل. د 14 میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو پیښې د دغو مقاومتونو څرګندې نمونې ګڼلی شوې دي چې باچا د تریخجنې فضا د بدلولو لپاره یو فرمان جاری کولو ته مجبور شو چې واکمن اقتدار یې تر یو حده محدود کړ او په بدل کې د اشرافیانو او نفوذ لرونکو کسانو لپاره یو لړ امتیازات رامنځته کړل. دغه فرمان په 1215 میلادي کال کې د برتانیې د هغه وخت د باچا جان لخوا د ستر فرمان په نامه سره جاری شو. په نوموړي فرمان کې چې صادرېدنه یې د عطف یو تاریخي ټکی ګڼل کیږي، د دې باوجود چې اصلي پیغام ای اشرافو ته په خطاب کې وو، له ځینو انفرادي حقوقو او آزادیو څخه معلومیږي چې د اشرافي طبقې له شاملېدو نه زیات اوچت وو او عام خلک هم پکې شاملېدل. د منځنۍ پیړۍ په وروستیو وختونو کې د مستبدو نظامونو په پیدا کېدو سره د بشر د حقوقو لپاره مبارزه شروع شوه چې نتیجه یې د 12 او 13 پیړیو په وروستیو کې د ستر سیاسي انقلابونو رامنځته کېدنه وه. په هغه وروځو کې د بشري حقوقو مختلف اړخونه چې تر هغه وخته پورې پرې تیری شوی وو، د بشري حقوقو د اعلانیو او لوحو په شکل کې تدوین شول او بیا د هیوادونو په اساسي قوانینو کې راڅرګند شول.
د دینی بیا رغونې او رنسانس غورځنګ په رامینځته کیدو سره ورو ورو دا فکر رامینځته شو چې انسان د نړۍ د اشرف مخلوقاتو په معنا د خپل عقل په وسیله الهی اراده پیژندلی او په دې زمینه کې دا قدرت درلودلی شي چې په سر کې به د حکومت او د ټولنو د منظمولو لپاره مناسب قوانین برابر کړی شي او په نتیجه کې د متفکرانو په هڅو سره د فطري حقوقو مفهوم دود وموند او په ټولنه کې د مختلفو لیکنو په وجه په تیره بیا په پروتستان میشته هیوادونو کې دغه تفکر لا زیات رونق وموند. رنسانس یا د علم او ادب د ژوند تجدید د لویدیځ د تاریخ هغه برخه ده چې د علمي غورځنګ او علمي شخصیتونو د راڅرګندېدو په برکت په اروپا کې د مهمو پیښو سبب شوه. ویل کیږي چې د اروپا پر جنوب د مسلمانانو ولکا او په نتیجه کې په اسپانیا کې د فکر د ازادۍ د ډیوې روښانېدا او د عثماني ترکانو لخوا د قسطنطنیا د نیولو په وجه اروپا ته د یونانی فاضلانو مهاجرت او په نتیجه کې یې پخوانی علم او پوهې ته د اروپایانو لاسرسی او د مینځنیو پیړیو له تورتم تاریخ څخه له تیریدو وروسته په هغه پړاو کې د هغوی د پوهې زیاتېدا په اروپا کې نوې نړۍ لید رامینځته کړ او مختلفو متفکرانو د طبیعي حقوقو، اجتماعي تړون او د مدني حکومت تفکر دود کړ. د رنسانس غورزنګ چې په 15مه پیړۍ کې په ایټالیا کې پیل شو، سوکا سوکا سیاسي افکار او ادبیات په ټوله اروپا کې خپاره شول او انسان پالنه د ټولنیز نظام او سیاسي جوړښت بنسټ وګرځېده.
د 1215 کال لستر منشور څخه د پیړیو تیریدو وروسته برطانیې په 18مه پیړۍ کې د ټولنې د فکري ودې او د مستبدو پاچایانو په مقابل کې د ازادي غوښتونکو د پرله پسې مبارزو په دلیل دوه اعلانیې، یعنی د حقوقو د غوښتنې د شکایت اعلانیه او د حقوقو اعلانیه تجربه کړي چې په امریکا، فرانس او نورو لویدیځو هیوادونو کې د ازادي غوښتونکو او ازادي بخښونکو انقلابونو ته د الهام ورکولو زمینه ده. له خلکو سره د لومړي چارلز بد سلوک او د پارلمان په اړه د هغه له سپکاوي ډک چلند من جمله دا چې هغه به په خپلو شعارونو کې له باچا څخه د خلکو په بیچونو چرا اطاعت باندې تاکید کاوه او پارلمان او د هغه برخلیک به یې د خپل اقتدار په لاسو کې ګاڼه، په دغه هیواد کې د سیاسي بحران زمینه برابرونکی وګرځید. د پارلمان غړیو د دغې استبدادي طریقې په مقابل کې په عملی او قانوني توګه د غبرګون ښودنه وکړه چې باچا بې له څه ځنډه د پارلمان د ړنګولو حکم صادر کړ. له دې سره سیاسي او مذهبي نارضایتي او د مشروطې د حکومت د پلویانو او د ټولنې د متوسطې طبقې اتحاد د دې سبب شو چې باچا د حقوق غوښتنې د شکایت د سند منلو ته مجبور شي، چې د هغې له مخې د باچا ځینې مطلق اختیارات محدود شول.
د لومړي چارلس له اعدامولو وروسته د هغه زوی دوهم چارلس او له هغه وروسته په 1415 میلادي کال کې یې ورور دوهم جیمز په برطانیا کې قدرت ته ورسید. دوهم جیمز د وړومي چارلس په شان په دې ادعا سره چې د باچا قدرت الهي اړخ لري او باچا د خدای لخوا غوره شوی دی او هیچ چا ته ځواب ویونکی نه دی، د خلکو حقوقو ته په بې پامۍ سره په ټولنه زورواکۍ واکمنه کړه. همدې چارې د خلکو او د پارلیمان د غړیو ناخواخۍ راوپاروله. باچا هم له پوځي وسایلو په استفادې او حتی د فرانسوي حکومت په مالی مرستو سره په خپل مخالفان ځپل او اعدامول یې. د مذهبي اختلافاتو په پراختیا او د سیاسي مخالفانو په زیاتېدو او د انقلابي فضا په رامنځته کېدو سره بل آخره جیمز په 1418 میلادي کال کې فرانسې ته تختیدا ته اړ شو. دغه تاریخي پیښه چې د ستر انقلاب په توګه یادیږي د هغه لوی بدلون پیلامه وه چې پکې په برطانیا کې مطلقه باچایی تاریخ ته وسپارل شوه او مشروطه باچایی نظام د باچا د اقتدار په کمیدو او د پارلیمان د صلاحیت او قدرت په ودې سره د هغه ځای ونیو. په دې لړ کې پارلیمان د حقوقو د اعلامیې مسوده برابره کړه او له میاشتو میاشتو بحث او څیړنې وروسته یې وروستی متن د 1419 میلادي کال د فروری په 14مه نیټه تصویب کړ. په دغه اعلامیه کې د مدني او سیاسي بنیادي حقوقو یوه برخه بیان شوی چې بیا وروسته د 20مې پیړۍ په نړیوالو سندونو کې ترې کار واخیستل شو.
د 14مې میلادي پیړۍ په منځنیو وختونو کې د رنسانس د غورځنګ د ختمېدو په کلونو کې د دینی اصلاح غورځنګ د الهیاتو په بدلون کې د یو عامل په توګه د رنسانس علمي او کلتوري حرکت ته تکامل ورکړ. د لوتر او کالون په شان متفکرانو تعلیماتو د کاتولیکي کلیسا له واکمنۍ د خلکو په آزادولو او د ګوتې په شمیر کسانو یعنی مسیحي مذهبي عالمانو له انحصاره د دین د تفسیر پر ایستلو کې یو مهم رول ولوباوه. د دینی اصلاح متفکران د ذهن پالنې او فرد پالنې ایجادونکي ګڼل کیږي. ذهن پالنه په ټولو انفرادي ارزښتونو او اجتماعي باورونو کې د وجدان رول څرګند بولي، او فرد پالنه له بلې خوا انتقادي داوري او قضاوت دودوي، او له هغه څه ورآخوا چې انسان د خپل وجدان له لارې ترلاسه کړي دي مرجعیت څخه انکار کوي. د برتانیې د خلکو د 18مې پیړۍ آزادي غوښتونکي ارمانونه او سیاسي واقعیات او پیشي له دغو واقعاتو څخه رامنځته شوې آزادۍ او د حقوقو لارې چارې د امریکې د خلکو د آزادي غوښتونکو مبارزو الهام بخښونکي ګڼلای شو.